یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبرین پر خپرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورک دي.
طالبانو د کندهار روزګان لویه لار د ټولو خلکو پر مخ له څو ورځو راهیسې بنده کړې ده. په ترین کوټ کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په کندهار کې مو د شیدو د پروسس د فابریکې حال اخیستی
لکه شجاجی او مستیزی شلومبیجی.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي.
تر وی بجې او شمېر نور مطالب هم لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان نور.
نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د امریکا د پوځ د افغان ترجمانانو لومړۍ ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې ده. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بېدرکه شویو او له سیند څخه د راایستل شویو مړو شمېر تر 200 اوښتی دی. والی وایي دوی د مړو شویو، ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کره شمېر د معلومولو لپاره سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلي دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازي اباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د ورغړل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي راډیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یولس نفره زخمیان راوړي وو چې له هغوی له جملې څخه درې تنه ګران ولو او اته تنه زخمیان فعلا ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قمندان جنرال وای صمیمی رسنیو ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې ده خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تالوقان ښارې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبولې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو خواوو پر دغه ښار حملې پلان کړې وې چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوې. د اسیر په وینا په وسلواله نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکو د دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلی چې له موافقې وروسته د طالبانو حمله دوه برابره ډېرې شوي او ورسره د ملکي وګړو مرجوبلې ډېرې شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یوه راپور کې وویل چې د سږکال له پیله تر اوسه طالبانو هره میاشت کابو 15 سلنه حملې ډېرې کړي دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی. تر هغو پوری چې د مهاجرت د ویزې پروسه بشپړیږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دیره شي. له دې سره مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمېر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د 2,000,000,000 په ارزش دغه لایحه په قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر جو بایدن توشیح یا لاسلیک ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنجشنبې په ورځ تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی 800 ویزې برابرېږي او د دوی د لیږد استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 1,500,000,000 په پام کې نیول شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګېدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وژلو لپاره یې په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کرونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکوونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبری شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت و نه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې پرلپسې ټیسټ وکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
اساسي راډیو په منځني سپد دولش پښنیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې طاهر روشن مختوري. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دي. د نورستان ولایتي چارواکو اساسي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسګونو کسان د وړ مشپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیشو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي دي د دې سیلونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 پلونه هم نړېدلې دي. دغه ادارې ویلي زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي، خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پرسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوښتی دی. دوی وایي ښایي دا شمېرې لا زیاتې شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سرې میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمېرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 130 کسان ورک دي چې په هغې کې د 30 کسانو مړې په هماغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړې د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړې حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه نړېدلي دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرکه دي. د دې ادارې ویان احمد مازیمی ازادي راډیو ته وویل له دې عمله چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوي.
او په تاسف کې ولسوالي که مسیر عبور و مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل له موږ سیمې ته مرستې نه دی رسولې. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ ګړیتوب یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلې.
له دې وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی اباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که چیرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغې ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
د خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لار بند کړې ده چې خلک یې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښخولي.
د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لاره له تیرو 3 ورځو راهیسي وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو تر څنګ اوس د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنیو موټرو د تمځای او یا هم د اډې نماینده حاجي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو دغه خبرداری د لیک او ټلیفون له لارې ورکول شوی دی. که څه هم دغه لاره تړل سوي او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې 2 شپې او یا هم 2 ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پرهي لارو تګ راته کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم 8 ساعته رسېدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر پرهي لارو 2 شپې او 2 ورځې مزل کوي. د دې له ډلې 2 تنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
کندهار د چیرې د لوی لارې موټروان مثال د پر سوزل باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرځره کې نسي راوتلی. بله لارې پر دغه باندې لکړې ده، پر سرخوم باندې پر چاک باندې راوړي، غټ موټر نسي پر راتلی. کوچنی موټر هغه هم لږ لنډ کوزر خرالې رالي، مګر د فیلډرې د سراچې انکار نسي چې راسي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو ورور په موټر کې مرمۍ ومورته چې د یم ټپي سلو دوی اجزي پر ټپي انسول یوه د نکشنې جلی پر کې ملاس ولا
بلاو سازي ز خپل چې هم غټ مټه چا تقریبا درې څلور شپې کې چې بنه سوي ده. نو وس طالبان مشته وای چې ته چې بزی په لنګر په چنار په سزر باندې واړې سو خو به ته 15 شپې کې ورو دغه مې خوایره ده یا دې په چاله و مې مټه مې ځای پر ځای ولار دي. نو هیڅ امکان نه لشي پر دغه لار باندې ولار چې غټ مټه نه هغه لارې چې امکان نه زمر غټ مټه ولار دي. څنګه دغه د چپ په 15 واره بار وړي وس 15 واره نه سره وړاله کرایه دغه چیل ګران دي پاره مشته نه کی چې به چلو نو مشته افغانستان د دلار مشته راځي.
د اورزګان او قندهار ترمنځ 3 عمومي لارې شتون لري چې 2 عمومي لارې یې له دې وړاندې هم طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې وې او خلکو د ګرنیګاو او یا هم د درای نورو پر لاره تګ راتګ کولې. اوس چې د درای نور او یا هم ګرنیګاو په نوم د وروستۍ لاره هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمې اوسېدونکي دي او ناروغ دی ازادي راډیو ته داسي ویل
زما دماغ د مخه کار نه کوي، اگر خلک ما پیږي نو دوا ما را غوښه دوا نه را رسیږي نه نه ابستاو تای کیش زنه موږ دا غوړو چې خدای پاره وکړي د دولت سره غم وکړي د دې خپل کچې د لکې خپل د چوکې غم دي پر د مسلمانانو جراحم وکړي پر د مسلمانانو چې وژاږي.
لادي ټول سره سره د یادی لاري تړل کېدو په ترینکوټ شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم څو چند لوري کړی دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو د شکیل خو څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي. د دې لړلې 2 تنو ازادي راډیو ته داسي وویل.
ازین مطلب لارې بندې شوی دی ورور په یو ډبا غوړی په درې لټر کې 200 کالداري 250 کالداري برابر کړی دی ور شوی دی رازه برن وغټې دی 1500 زر ور شوی دی په میټو برام دا غره کنده ټول شانګران شوی دی ورور لارې دا د ګنګا ولاته د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کی یا بل کی دغه لارې بند کړی دی دغه لار د غټو موټرو ده صدا خوښ کو شروع د مشکلات د ولست ما جوړی دا ولست ای حکومت سره اخته ساغه وزنه کړه دغه تا وزنه تی واغه سره کوی
من سید احمد په بازار کې دکان سید احمد په خپل په وشو اروس مستد موټر چیرې دی کنده تر سیدی په دابل ورځ ورسېدی خو شو ته وګوره مقصد دویش په دریش په دی په لار باندې چری بیا شامه د شپې یو خیدار امید بل کله چې شان رسید هغه هم په دې لار کې مثلا نمبر نه لرو لار دغه رقم نه ګور ډبر مثلا کوتلو نه دی په سم دغه باندې شان رسید ته بیا ګر سرسی وی یاد کار وته مثلا ګر زیات ډیر نو بیا بل د خوراکي شان په دام دی امید دا کې چې مثلا ډیر لوړ د مثلا وټه په غوړي کې وګورو په 2500 په شپږ مستو کالداري کېږي نو دا یوازې نه لامل دا غدي چې دغه د لارې باندې والي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډاني مسولین هم د یاد لارې تړل کېده تاییدوي د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویلي چې دی پلان لري یاد لارې بډیر ژر د وسلوالو طالبانو لښتون څخه پاک کړي د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل شوی دی چې دغه ولایت پر جګړو او کورونا سربیره سش کالو چکالی هم سخت ځپلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. په دې کې د پلازمینې ټوکیو د بیړني حالت تمدید او په څلورو نورو ولایتونو کې د بیړني حالت اعلان شامل دی. جاپان تیره ورځ د کووید 19 د 1000 تازه مثبت پیښو راپور ورکړ چې یو نوی ریکارډ بلل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د 1000 پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نه وې ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشیهید سوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا اضطراري حالت به د اګست تر 1 پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وارد مخه بیړنۍ حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا بڼې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړی د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه دی. د اولمپیک ترسره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 260 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي.
تر 12 بجو وروسته روغتیا د شتون شتمنی پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدلی شئ چې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې د کورونا پر کوچنیانو څه روحي تاثیرات کوي. په کندهار کې هره ورځ شاوخوا 2,500 لیټره شیدې ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس دوې لوی او سلګونه کوچنۍ فابریکې شته چې د شیدو څخه ډول ډول خوراکي توکي جوړوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
عزت الله په کندهار کې د شیدو د پروسس په یوه فابریکه کې کار کوي. هغه وایي هره ورځ له شیدو څخه مستې، شلومبې، پنیر او نور بیلابیل توکي برابروي. د عزت الله په خبره خوشحاله دی چې په دغه فابریکه کې ورته د کار زمینه برابره سوې او شاوخوا 1000 افغانۍ معاش ترلاسه کوي.
خوشحاله یم چې کار کوم، د ویاړم. لکه شیدې دي او مستې دي، شلومبې دي او پلیور شیدې دي، موږ لرو شیرینی ده، دغه شی برنج دي، پیرینی ده. نو ډېر شان خواږه شامو جوړو، تقریبا 1000 بلابودي معاش مو شه معاشه ده. غوښتنه مې ده تجارانو ده دغه هغه د کچ لیسي او شدغه لري، هغه باید زمینه برابره کړي، خلکو ته داسې دغه فابریکې جوړې کړي چې نور دا کم کسان چې هغه باید پر کار.
په کندهار کې د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول سید بادور سعادت وایي دوی د شیدو څخه له 15 نیولې تر 40 ډوله خوراکي توکي جوړوي چې کیفیت یې تر بهرنیو توکو ډېر ښه دی. د سعادت په خبره له دوی سره په مستقیم ډول په دغه فابریکه کې شاوخوا 50 کسان کار کوي.
د شیدو څخه موږ 100 ډوله تولیدات جوړو، تقریبا 15 رقم دي چې هغه خپله مستی دي، پیرینی دي، زعفرانی شی برنج دي او نور ډول ډول خواږه دي چې دغه موږ د تازه شیدو څخه پروسس کوو او دغه شی په لاس راوړو. دا تولیدات چې دي نسبت د خارجي توکو په مقابل کې د دې کیفیت ډېر سم دی. موږ سره کارګر شته چې په غیر مستقیم ډول باندې ډېر چې خو فعلا مستقیم کسان چې دي هغه زموږ سره 15 کسان کار کوي.
د کندهار د صنایع خونی مرستیال نعمت الله نعمت وای په کندهار کې د لبنیاتو د پروسس دوه کمپنیز ته چې یوه د افغان مالدار او بلې هم د ملکو په نوم ده چې ملکو هر ورځ د 2000 لیټر شیدو د پروسس ظرفیت لري او افغان مالدار تر 1000 لیټرو ظرفیت لري. د نوموړي په وینا په دغه دوه فابریکو کې تر 1500 ډیر کسان په رسمي ډول کار کوي، خو په غیر رسمي ډول له 2000 څخه تر 2500 کسانو ته د کار زمینه برابر شوی.
موږ په کندهار کې د لبنیاتو یا د شیدو د پروسس دوه کمپنۍ لرو، لکه افغان مالدار او ملکو. چې د افغان مالدار ظرفیت چې دی تر 1000 لیټرو پورې دی روزانه، او د ملکو د تر 2000 لیټرو پورې دی روزانه. دغه دوه کمپنۍ په مستقیم ډول باندې تر 500 کسو څخه اضافه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او په غیر مستقیم ډول باندې خو بیخي تقریبا 2500 کسو د کار زمینه برابر کړی ده.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي په دغه ولایت کې هر ورځ شاوخوا 2000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې د پروسس لپاره 2 لوی او سلګونه کوچني مرکزونه شته. هغه وایي د شیدو د راټولولو لپاره دوی 2 مرکزونه لري او غواړي یو بل مرکز هم جوړ کړي، خو دغه راز خصوصي سکتور هم په ځینو ولسوالیو کې د شیدو د راټولولو مرکزونه لري، خو په وینا یو منظم سیستم نشته چې دغه شیدې د پروسس لپاره راټولې شي. یوازې په ریسمو او هغه ولسوالۍ کې ستا چې شرط نشې دي
تقریبا 2,900 تر 2,500 لیټر شیدو پورې روزانه پروسس کیږي یا مارکیټ ته راځي او همدارنګه دا نه استفاده کیږي. یعنی تولید موږ دلته ډېر زیات لرو، خو ولې یو منظم چینل داسې نشته دی. اگر که په شاري ساحو کې په دې لنډو ولسوالو کې چې دی موږ یو څه سیستم لرو، د دې لپاره موږ د شیدو راټولولو مرکزونه 2 دانې جوړ کړي دي. همدارنګه پرایویټ سکتور په دغه کې د شیدو راټولولو هم مرکزونه لري. سکالی یو دانه جوړو چې په دنو لسوالی کې تر څو چې بزګر او مالدارانو کولای شي خپل لګ لګ شیدې هم دغه مرکز ته راوړي د پروسس لپاره.
په ورستي کلونو کې په کندهار کې د عصري مالداری په خاص ډول د غواګانو، چرګانو او ماهیانو فارمونو جوړولو ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده.
ستاسو لا پیغامونو
خوراک ہو گیا نرخونه نور ګران سی دی به بندیزونه دی و رشه نراجی و دی ولایت دردست و لسوالی کریی پیر پا بد وجد که دی ورپور چارواکو ده تاجبانو ده طولو مداغه هیلو ده چی و دی پارگار بدبخت ملت ده لاری آزادی که و غانی و خری بیشی خرد و دی بچری نورین سر مخیص چی و سلام که
کرونا طول تاوان ما شمانو تورس و سیل مکتب بانسو یو من جنازه چې زر نفره ولاړي هلته نسته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. په یو جومات کې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بسروره دوه سوه نفر، درې سوه نفر ولاړي چې دغه خبره نسته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده. دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او کرونا اثر تکیا قدې قلنتین وکړي دغه دې ما نظر.
زه د نشره د هلمند ولایت د نشره د ولسوالۍ اقدام کوم. نړیواله محکمې په دغه باندې چې موږ من کښونکي من کار کوونکي په ډېر ظالمانه توګه ووژل شوله. د نشراج کې د نشراج پر لوړه باندې چې هغو مهینه شوله خالصانه خلک وه الخوان وه او دوی په ظالمانه توګه ګربې پرې ووهلې وی وژل هغو لاسونه ورته ونیولې چې موږ مه وژنې، موږ نه سلاح لرو نه بې اجازې کار کوو او دوی سره داسې لمانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدله. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا د اثراتو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. کورونا په ماشومانو باندې څه تاثیر کوي؟ په تیر بیا له روحي پلوه په دې پروګرام کې به وړاندې واوري. خوست په دمګړی خوست ورشو. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې مفت وي شي. خوستي رون اندې دا نوښت ستایي او وایي په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغېزمنه لار همدا ده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له دوو کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کاری مخه ده چې افغانانو ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سنبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله ځلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو د وزنې لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بېلو ملګرو څخه 1500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کېښودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواښې کتاب اخیسته او له ځان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدي وایي له روڼ اندو او دوستانو یې 1500 ټوکه بېلابېل کتابونه راټول کړي ول. د خوست ښار پر عدالت څلور لارې کېښودل، خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې له ځانونو سره یوړل.
دم د بېلابېلو ملګرو څخه راټول کړي، هغه ملګري چې کتابونه لوستي وو په کور کې ورسره وو، هغوی څخه مو دا کتابونه راټول کړي وو او د بېلابېلو ملګرو څخه موږ سره ملتیا کړې وه. تقریبا 1500 ټوکه برابر شوي وو. دا بېلابېل ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي بېلابېل ټوکه کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امینزوی د کتاب په ګټو، ارزښت او اغیزو خبرې کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناکه ټولنه به وي، هغه ټولنه ډیره هوسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ دې نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. له ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب لولو نو زموږ فکر به ډیر یو فرا پراخه فکر وی زموږ په ټولنه کې بوشتا ستونزې چې اوس سره مخامخ یو راو ایمان زلوړ شي وی موږ د دغه بدبختۍ څخه پامن کې پاتې شو.
نظام الدین زیاد حقوقزوارانو له ډلې دی چې فکری بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډلای شوی دی. نوموړی وایي دا کتاب لولي او له لوستلو وروسته به یې د دې بنسټ په شان یو بل کس ته د مطالعې لپاره ډالۍ کړي.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانتې نوښتي کړی دی او د خلکو څخه یې کتابونه راټول کړي دي او موږ ته یې ډالۍ کړو او په دغه معنوي ډلۍ موږ ونازولو او دغه دا په دغه هغه کې ما هم برخه واخیسته. یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته یې بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي یوه برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار پخوا کې په ښار او ولسوالیو کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.